شنونده های عزیز.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو مخامنی خبری مجلې ته خراغلست. لمعمول سره سم د دې خبرونې په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې هغه کس چې سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو د ډزو شک پرې شوی افغان دی او له امریکایي ځواکونو سره یې په افغانستان کې دنده ترسره کړې. ان بی سي شبکې شکمن کس 9 کلن رحمان الله لکنوال یاد کړی دی. د دې رسنۍ د راپور له مخې لکنوال په 2020 کال کې امریکا ته تللی او مخکې 10 کاله د افغانستان په پوځ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ملاتړ خدمت کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې او افغان له طالبانو تښتېدلی و سپینې ماڼۍ ته نږدې د دې برید په تور نیول شوی دی. د پرونیو ډزو پر مهال د امریکا د ملي ګارد دوه سرتیري سخت ټپیان شوي دي. له دې پیښې وروسته د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې اعلان وکړ چې د افغانانو د کډوالۍ او پناه غوښتنې بهیر یې تر نامعلومې نیټې پورې ځنډولی دی. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چهارشنبې ورځې په پای کې د افغانستان پولې ته څیرمه د یو برید په ترڅ کې 3 چینایي وګړي وژل شوي دي. د دې وزارت په بیان کې ادعا شوې چې د حمله د افغانستان له خاورې په ختلان ولایت کې د یو شرکت پر مرکز شوې ده چې د سرو زرو دکان د استخراج چارې مخ ته وړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د طالبانو یو پلاوی تاجکستان ته تللی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د بدخشان د والي محمد اسماعیل غزنوي په مشرۍ پلاوی د تاجکستان د کوهستان بدخشان له والي او د دې هیواد د سرحدي ځواکونو له چارواکو سره د افغانستان او تاجکستان د سرحد پر امنیتي وضعیت خبرې کړي دي. تاجکستان د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا په دریو هیوادونو کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د افغانستان د سفارت چارې د طالبانو حکومت ته نه دي سپارلي او لا هم په پلازمینه دوشنبه که د سفارت واګې د پرزیدلې جمهوری نظام د سفیر پلاس کې دي. لو سوارلس نن د پاپ په توګه په خپل لومړني بهرني سفر کې ترکیه ته ورسید. د راپورونو له مخې پاپ لو سوارلس به د دې سفر پر مهال د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري او د سیمه ایزو ستونزو په تړاو به خبرې ورسره وکړي. پاپ به له ترکیې وروسته لبنان ته ولاړ شي. پاپ لو سوارلس امریکایی دی. نوموړی په 13 می میاشت کې د نړۍ د 1.4 میلیارد کاتولیکانو د مذهبي مشر په توګه وټاکل شو. په هنګ کانګ کې د استوګنې په څو بلاکونو کې د لګیدلې اور له کبله لږ تر لږه 55 کسان مړه شوي او نږدې 300 نور له هم تری تم دي. اور وژونکو نن وویل چې له یوې ورځې هڅو وروسته یې اور اداره کړی دی. د پولیسو په وینا د پیښې علت ښایي بې پروایي وي خو وایي په اړه یې تحقیقات روان دي. او د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمره لوبډلې د هند سیالي لوبډلې ته د 15 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبه نن د هند په بنګلور ښار کې وشوه. افغان لوبډلې په ټاکلو 50 اوورونو کې د 8 لوبغاړو په سوځېدو 233 منډې وکړې او د هند له 19 کلنو کم عمره لوبډلې د 168 منډو له جوړولو وروسته خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به په امریکا کې د سپینې ماڼۍ مخې ته د ډزو د پیښې په اړه جزئیات واورئ او په دې اړه به د جمهوري نظام د محل د یو پوځي خبرې واورئ.
هیله مو د امریکا د متحده ایالاتو څخه دا ده چې دا موضوع انفرادي ده او خدای دې وکړي انفرادي وي. زموږ هیله هم دا ده چې نور افغانان په دې ګناه ونه نیسي.
ملګري ملتونه وایي د طالبانو د لاسوهنو له کبله په ټول افغانستان کې د بشري مرستو خورا ډېر فعالیتونه ځنډول شوي دي. دا به هم واوري چې پراتلونکو څورزو کې د افغانستان د وزلوبي د غورالیګ د اوم پړاو لوبي په کابل کې پیلېږي او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د خپل زنداني مشر روغتیا ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. نور مطالب هم لرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د سپینې ماڼۍ مخې ته د امریکا د ملي ګارد پر سرتیرو په برید کې د یو افغان د تورنېدو له امله دغه هیواد ته د ټولو افغانانو د کډوالۍ بهیر وځنډول شو. دا اعلان د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارې کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم تر دې برید وروسته امر وکړ چې باید د هغو افغانانو دوسیې له سره وڅېړل شي چې د مخکینی ولسمشر جو بایډن د واکمنۍ پر مهال هغه هیواد ته تللي دي. د اعلان په امریکا کې دیره او د هیواد ته د تګ په تمه ناست افغانان اندېښمن کړي. دوی وایي چې امریکا دې د یو کس لپاره ټول افغانان نه مجازات کوي.
په واشنگتن ډی سی کې د چهارشنبه په ورځ د یو مشکوک افغان د ډزو له امله د امریکا د ملي ګارد د دوو سرتیرو له ټپي کېدو وروسته چې ولسمشر ټرمپ بریدګر افغان اعلان کړ، دغه هیواد ته د افغانانو د کډوالۍ او پناه غوښتنې بهیر تر نامعلومې نېټې پورې وځنډول سو. د اعلانونو له 2021 کال وروسته په امریکا کې میشت او د هیواد ته د تګ په تمه په درېمو هیوادونو کې ډیره افغانان سخت اندېښمن کړي دي. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې یو میشت افغان چې د موضوع د اساسیت لاملی نو غوښتل راپور کې نوم خپور سي او په 2023 کال کې په قانوني ډول دغه هیواد تتللای. ازادي راډیو ته وویل
بعد از اتفاقی که در واشنگتن دی سی افتاد،
روس له هغه چې په واشنگتن کې د بریدوشو او ټرمپ زموږ د دوسیو بهیر وزنداو، چې یو کال کېږي د ریفیوجی کیس کې امریکا ته راغلم او تر اوسه مې ګرین کارت نه دی اخیستی، سخت اندېښمن شوم. نه یوازې زه بلکې ټول افغانان چې دلته دي اندېښمن دي، موږ اندېښمن یو چې بیرته ونه ایستل شو یا نورو ستونزو سره مخ نه شو، ځکه موږ له افغانستان په ډېرې سختۍ تر دې ځایه راغلي یو. موږ ته افغانستان کې ډېر خطر دی.
دې پېښې په درېمو هېوادونو په ځانګړي ډول پاکستان کې 13 افغانان هم خفه او اندېښمن کړي، هغوی چې افغانستان ته بیرته تک خپل ژوند ته خطر بولي. پلازمینه اسلام آباد کې 13 یو افغان چې د P2 په نوم امریکا ته د پناه غوښتنې کیس لري او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
له
تېر شپې راهیسې موږ ټول سخت اندېښمن شو. ما خپل هر څه افغانستان کې وپلورل او خپل کورنۍ سره پاکستان ته په دې هیله راغلو چې راتلونکی مو بدلی کی او امریکا ته انتقال کړو. دلته له تیرو څلورو کلونو راهیسې په ډېر بد وضعیت کې یو، ځکه چې امریکا په رسمي ایمیل راغوښتي یو. ما شل کله امریکا سره شپه ورځ کار وکړ، ټول کارونه مو وشول، خو دا یو کال یې په بې برخلیکه حالت کې دلته په تمه کړی یو. دوی باید یو کس ته سزا ورکړي. د هغه د عمل سزا دې ټولو افغان کډوالو ته نه ورکوي.
سپینې ماڼۍ ته نږدې د شکر گزارۍ له رخصتۍ یوه ورځ مخکې یو وسلوال کس د واشنگتن ډی سي په فراګټ چوکې داسې وکړې او د ملي ګارد دوه تنه غړي یې سخت ټپیان کړل. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت بریدګر یو افغان بللای چې د 2021 کال د سپتمبر په اتمه دغه هیواد ته تللی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د چهارشنبه په شپه ناوخته د نومبر په 26 د متحدو ایالاتو پر مخکینی ولسمشر جو بایډن د نیوکې ترڅنګ دا خبره اعلان کړه. هغه د سپینې ماڼۍ پر ایکسپانه خپور شوي ویډیویي بیان کې وویل
د کورنۍ امنیت وزارت ډاډه دی چې په توقیف کې شکمن کس یو بهرنی دی چې زموږ هیواد ته له افغانستانه د ځمکې پر مخ له دوزخ نه راغلی دی.
ډونالډ ټرمپ د ډزو دغه پیښه ترهګریز عمل بللی او ویلي دي چې عمل به یې لوړه بیه پرې کړي. هغه د برید نه یوازې د دوی د ملت بلکې د ټول بشریت پر وړاندې جرم ګڼلای دی. تر دې پیښې وروسته د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارې اعلان وکړ چې د افغانانو د کډوالۍ او پناه غوښتنې بهیر تر نامعلومې نېټې پورې درول سوی دی. د ادارې په خپله ایکسپانه لیکلي، زموږ د هیواد او هیوادوالو خوندیتوب او ساتنه زموږ د ماموریت یوازینی تمرکز دی. هغه اعلان چې امریکا ته د افغانانو د انتقال ځینو ملاتړو بنسټونو، ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ځینو ادارو غبرګون او اندېښنې هم راپارولي او ویلي دي چې د دې پریکړې په پلي کېدو به زرګونه افغانان له بې برخلیک حالت سره مخ سي. امریکا کې د افغان کډوالو ملاتړي بنسټ افغان ایواک مشر شان واندیور په خپله ایکسپانه د یو بیان په خپرولو د امریکا له دولت غوښتي چې شکمن کس دې په فردي ډول مجازات او قانوني چلند ورسره وکړي او ټینګار کړی چې دا مرکز د هغه کسانو چلند غندي چې لدی پیخې په امریکا کې د مشتیدنې لپاره د افغانانو لدی پیخې د افغانانو د بهیر د منځوي کولو لپاره سیاسي ګټه اخلي. د افغان ایواک په بیان کې غوښتنه شوی چې د امریکا متحدینو افغانانو سره د پرسو یو ژمنو عمل وسی. د غشان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځنګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنیت هم د پنځشنبه په ورځ سهار وختي په خپل ایکس پاڼه د دې بیان په بیا خپرولو لیکلی چې دای هم له دې غوښتنې سره موافق دی او زیاته کړی ده چې مجرم باید حساب کتاب سره مخ سي، خو ټول افغان ټولنه باید د یو فرد د کړنو له امله مجازات نسی. بنیت ټینګار کړی چې باید له زغم کار واخیستل سي، کنه نو په ټکو یې دا به ډیره بې انصافي او په بشپړه توګه بې معنا خبره وي. د غشان په امریکا کې د میشتو افغانانو ګډې ټولنې او د بشري حقونو د فعالانو اتحاد ازادي راډیو ته په استولو بیانونو کې د امریکا له دولت غوښتي چې د شکمن کس په اړه د هر اړخیزې څېړنې وسي او د قانون په چوکاټ کې د ورسره چلند وسي، خو ټینګار یې کړی چې د ټولو افغانانو د دوسیو ځنډولو پرېکړه لغوه او ترهګر دې د بې ګناه کډوالو افغانانو څخه جلا وګڼل سي. د سی این این په ګډون ګڼو امریکایي رسنیو د متحدو ایالاتو د امنیتي او قانون پلي کوونکو ادارو چارواکو په حواله راپورونه ورکړي چې پلټونکو یو توپک موندلی چې ګمان کیږي د ملي ګارد پر غړو په برید کې کارول سوای، او دوی څېړنه کوي چې شکمن کس دا کله او څنګه ترلاسه کړی دی. د رسنیو ویلي چې شکمن کس رحمان الله لکنوال نومیږي چې د پولیسو په ډزو کې ټپي او نیول سوای دی.
د سپینې مانۍ مخې ته د امریکا د ملي ګارد پر سرتیرو په برید کې د یو افغان د تورنېدو له کبله د هیواد ته د ټولو افغانانو د کډوالۍ بهیر ځنډول شوی دی. په دې اړه راپور مو اورید. د همدې موضوع په اړه مې مخکې د پرزیدلې جمهوري نظام د ملي اردو له یوه منصوب پیر محمد پښتون سره چې په امریکا کې د ردی خبرې وکړې. ښاغلي پښتون د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب ووایه چې د دې پیښې علت د ده له نظره څه کېدای شي.
ټول افغانان چې په امریکا کې دي میشتي زه مطمئن یم ټول خپه شوي دي، او اول خو به زه دونه ووایم چې دا موضوع انفرادي ده، او کېدای شي فاميلي مشکل ولري یا کم نور اقتصادي ستونزه ولري. زما په نظر دا چې یو تورستي موضوع به نه وي. څه چې موږ د رسنو د تاریخ واورېدل،
یعنی تاسو وایئ چې کېدای شي لکه د مارچ د میاشتې د پیښې په څیر چې ثابته شوه چې هغه کس چې په پولیسو باندې تومانچه راباسي او هڅه کوي چې په هغو ډزې وکړي بیا دی پخپله د پولیسو په ډزو ووژل شو، فکر کوئ چې دا پیښه به هم هغې ته کومه ورته پیښه وي؟
تر کومه ځایه چې موږ پوهیږو، د کومه ځایه چې زما تجربه ده، او زه فکر کوم همدغسې به وي، ځکه افغانان ټول یو سولهیز او امن خوښونکي خلک دي، او په تیر هغه افغانان چې دلته راغلي دي د امریکا متحده ایالاتو ته او کوم کومکونه همکاري چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت ورسره کړې ده، دوی ټول دا شان په نظر کې نیسي. نو د دې څه زه ویلی سم چې بلې همدغسې به وي، دا موضوع به یو انفرادي موضوع وي، وشاته به کوم ګروپي شکل ونه لري.
مننه. لدی پی هی ورسته په هغه ځای کې چې تاسو یې شاوخوا کورنۍ او تاسو ملګری او دوستان څوک چې په ارتباط کې ورسره د کار په ځای کې په سیمه کې د دوی احساسات څه ډول دي؟ یعنی دوی څه فکر کوي؟ آیا تر ګواښ لاندې ځان احساسوي؟ یعنی غواړم پوه شم چې یو جمعي عکس العمل د دوی یا احساسات د دوی په دغه شیبه کې څه ډول دي؟
تکل سم محترم، زه مطمئن یم چې نور افغانان هم زما په شکل، ځکه چې موږ دلته د ماجر په حیث راغلی یو. کوم وخت زه د دې موضوع څخه خبر سوم، ما ته خپل ډیر د افغان موضوع، ځکه موږ ډیر وخت د امریکا د متحده ایالاتو سره په افغانستان کې همکاري کړې ده، کومک مو کړی دی. نو ټول چې هم دلته راغلي دي د یو ښه ژوند د یو ښه ژوند په امید راغلي دي. زه مطمئن یم زما د فاره او د ټول هغه افغانان د فاره دلته په امریکا متحده ایالات کې میشتي، دا غو ټول د فاره دا ډیر د افغان خبره ده، او په اورېدو زه مطمئن یم ډیر خپه شوی.
نو له دې وروسته به څه کیږي؟ فکر کوي چې د افغانانو ژوند به سخت شي، د مهاجرت قضیه او کیسونه به وزندېږي، یعنی اټکل ستاسو څه دی؟
بله بله سیستمي د رسنوي د خاص خواوریدل او هغه سیستمو پر رسنوي کې ولیدل د یو اس اس یا د امریکا د ماجرینو کم اداره چې دا غو خدای اعلان وکړي چې د افغانانو کې سونه به د یو موقت وخت د پاره ودریدلی وینو دا شي خو مو ولیدای خو هیله مو د امریکا د متحده ایالاتو څخه دا ده چې دا یو موضوع دا موضوع انفرادی ده او خدای دې وکړي انفرادی وي نو زموږ هیله هم دا ده چې نور افغانان په دې ګناونه نیسي.
د پرزیدلی جمهوری نظام د محل د ملي اردو منصوب پیر محمد پښتون و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورزو د پاکستان مسایلو ته. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشرانو د خپل زنداني مشر عمران خان روغتیا ته ژور اندېښنه څرګنده کړې. دا اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې له یوې مودې راهیسې د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې د عمران خان لیدو ته څوک نه پرېښودل کېږي. په خواله رسنیو کې د عمران خان د مرګ او ژوند په اړه بېلابېلې اوازې هم خپرې شوې دي. تفصیل احمد شبر اوروي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د نومبر په 28 د خپل زنداني مشر عمران خان د لیدو غوښتنه وکړه. د تحریک انصاف ګوند جکپوري غړي وای چې دوی د عمران خان صحت ته اندېښمن دي، ځکه چې له شاوخوا درې اونیو راهیسې نه د ده د کورنۍ غړیو او نه هم وکیلانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې هغه وویني. عمران خان له څه باندې دوو کلونو راهیسې د فساد د یو شمېر تورونو له امله په 14 کاله بند محکوم دی. عمران خان دا تورونه بی بنسټه ګڼي او وای چې پوځ د دې لپاره په فساد تورن کړی دی چې دی له سیاسته پوښا شي. د پاکستان تحریک انصاف وویل چې د نومبر له 4 راهیسې هیچا عمران خان نه دی لیدلی او نه دوی ته له هغه سره د لیدو د بندیز په اړه توضیحات ورکړل شوي دي. د تحریک انصاف ګوند ویاند زلفی بخاري رویټرز رانسته وویل د عمران خان روغتیا ته دوی اندېښمن دي او د هغه انزوا هم اندېښمن کړي دي. شاخلی بخاری زیاته کړه چې حکومت باید سمدستی د عمران خان د کورنۍ غړي پریشتي چې په زندان کې د هغه لیدو ته ورشي. د عمران خان د کورنۍ او ګوند غړیو په دې ورستیو کې په راولپنډۍ کې د اډیاله زندان مخې ته مظاهرې وکړې او له عمران خان سره د لیدو غوښتنې وکړې. د تحریک انصاف ګوند ویاند وویل چې بیا به هم د اډیاله زندان ته ورشي چې پر چارواکو فشار زیات کړي او پریږدي چې دوی له خپل مشر سره وګوري. د زندان د قوانینو لمخې باید لشتر لژ په اونې کې یو ځل د عمران خان د لیدو اجازه ورکړل شي، خو چارواکي د ځینو شرایطو لمخې بندولای شي. تحریک انصاف وای داسې اونې تیر شي بده چې څوک نه دی ورپریشي چې له عمران خان سره په زندان کې ملاقات وکړي. ځای رسنوی راپور ورکړی چې شاید دراویا کلن عمران خان یو بل زندان ته چې امنیت سخت نیول شوی وي انتقال شي، چې په دې ډول به د هغه د لیدو امکانات نور هم سخت شي. په ایکس کې د عمران خان په اړه یو ترند چلی شي او بللوی سره په خواله رسنیو کې د پاکستان د دې سیاستوال او د کرکټ د پخواني اتل په اړه ډول ډول اوازې خبرې شوې دي. د اډیاله زندان یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله رویټرز رانسته په دې شرط چې نوم به نه اخیستل کیږي وویل چې د عمران خان صحت ښه دی او داسې پلان نشته چې هغه بل زندان ته انتقال شي.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر سیاسي شنن کې په دې باور دي چې پاکستان د غونډیو هیوادونو د ملاتړ د خپلولو او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر وړاندې د خپلو اقداماتو د توجیه لپاره ډیپلوماټیکي حل ځلې پرخې کړې دي. دوی ازادي رادیو ته ویل پاکستان په داسې حال کې په سیمه ایزو او نړیوالو غونډو کې د ځینو حملو پر افغانستان اچوي چې د طالبانو حکومت نړیوال رسمیت او مشروعیت نه لري او نشي کولای د ځان دفاع وکړي.
یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان د گاونډي هیوادونو د ملاتړ په خپلولو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر ضد خپل اقداماتو ته د مشروعیت ورکولو لپاره د افغانستان اړوند خپل ډیپلوماټیکی حلې ځلې زیاتې کړې دي. دوی وایي پاکستان په داسې حال کې په ځینو سیمایزو او نړیوالو غونډو کې د بریدونو مسولیت د افغانستان خاورې ته منسوبوي چې طالبان په نړیوالی ډیپلوماسۍ کې رسمیت نه لري او نشي کولای له ځانه دفاع وکړي. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شونونکي زردشت شمس آزادی رادیو ته وویل
پاکستان له یوې خوا پوځي عملیات او له بلې خوا ډیپلوماسي مختبري او هڅه کوي چې په سیمه ییزو نړیوالو سازمانونو او لویدیځو هیوادونو کې ځان قرباني او مظلوم وښي او دا چې د افغانستان خبره پر ضد د ترهګرو یا د هغوی په خبره د ټي ټي پي له خوا کارول کیږي بدبختانه د افغانستان لوري نړیوال رسمیت او مشروعیت نه لري او ځای په دې برخه کې تشته.
غوث جانباز بل سیاسي کار په وای د سیمه هیوادونه به هڅه وکړي چې وضعیت لو عمومي مدیریت څخه ونه وزي ځکه په خبره د ناورین پراخیدل د دوی په ګټه نه دي. هغه آزادی راډیو ته وویل په دې شرایطو کې به پاکستان اړ شي چې د خبرو له لارې ستونزې حل کړي که څه هم شخړې ښایي تر یوې مودې دوام وکړي.
پاکستان هم مجبور و وادار خواهد شد که
پاکستان هم اړ او مجبور دی چې د خبرو اترو لاري ستونزو ته د پای ټکی کشیشتي. البته د دې خبرو ترڅنګ به یو لړ جنجالونه او نخټي جریان ولري خو نه په هغه کې چې پاکستان مخی اعلان کړی وو په ټوله کې به نه جګړه وی او نه سوله او دا حالت به نامعلوم وخت دوام وکړي تر څو وضعیت په یو بل ډول پرمختګ وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ویلي په خوست، کونړ او پکتیکا کې د نومبر په 23مې تر سره شوی بریدونه چې لس ملکی وګړي پکې وژل شول او اتن اور ټپیان شول پاکستان کړي او زیاته کړي ده چې په مناسب وخت کې به لازم جواب ورکړي. خو د پاکستان پاوز د طالبانو د ادعا به بنسټ بللې او ویلي دي چې دوی په دغه نیټه پر افغانستان هیڅ پوځي برید نه لکړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د لاسوهنو لقب په ټول افغانستان کې د بشري مرستو خورا ډیر فعالیتونه زندول شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په یو راپور کې ویلي دي چې دا فعالیتونه په اکتوبر میاشت کې په موقت ډول وځنډول شول. اوچا دا هم ویلي دي چې د دوی بشري شریکانو په ټول افغانستان کې مرستو ته د لاسرسي په برخه کې د محدودیتونو څلور اتیا پیښې ثبت کړي دي. فیروزه عزیزی د موضوع نور حال راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا اعلان کړی چې د طالبانو د لاسوهنې له امله په اکتوبر میاشت کې په ټول افغانستان کې شپېته بشري فعالیتونه په موقت ډول ځنډول سوي دي. اوچا په هغه راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 26مه د ملګرو ملتونو د ریلیف په ویبپاڼه خپور سوی لیکلي چې د دوی بشري شریکانو د 2015 کال په اکتوبر کې په ټول افغانستان کې مرستو ته د لاسرسي په برخه کې د محدودیتونو څلور اتیا پیښې ثبت کړې دي. که څه هم اوچا ویلي چې دا د تیرې میاشتې په پرتله 23% کمښت څرګندوي خو ټینګار یې کړی چې مرستو ته د لاسرسي په برخه کې محدودیتونو تر ټولو عامې برخې په بشري فعالیتونو کې لاسوهنه، د کارکوونکو په وړاندې تاوتریخوالی، بشري شتمنیو او تاسیساتو ته زیان رسول، په هیواد دننه د تګ راتګ محدودیتونه او پوځي سرحدي عملیات شامل دي. د ادارې دا هم ویلي چې مرستو ته د لاسرسي په برخه کې د محدودیتونو تر ټولو لوی شمېر له لویدیځ زون ورپسې د افغانستان سویلي او ختیځ زون څخه راپور سوی دي. په هرات کې یو ډیر سپیښې، په ننګرهار کې نه، په کندهار کې و، په کندوز کې و، په بادغیس کې و، په کابل کې شپږ او پاتې نورې پیښې د افغانستان په لویدیځ، سویلي او ځینو ختیځو ولایتونو کې ثبت سوي دي. اوچا زیاته کړې چې د محدودیتونو په عمده ډول د خوړو خوندیتوب ساتنې او اوبو رسولو او روغتیا سکتورونه اغیزمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په راپور کې دا هم راغلي چې د محدودیتونو په بشري فعالیتونو منفي اغیزه کړې او په ځینو مواردو کې د مرستو په وخت او موثر ډول رسونې مخه نیولې ده. راپور کې دا هم راغلی چې په بشري سازمانونو کې د ښځو د کار محدودیتونو اړمنو ښځو ته د اړینو مرستو او خدمتونو ترلاسه کولو مخه هم ډپ کړې ده. د اوچا پټکو دا محدودیتونه لا هم په کارځای کې د ښځینه کارکوونکو د حضور او په بشري فعالیتونو کې د بشپړ ګډون مخه نیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د مرستندویو ادارو یو شمېر کارکوونکي او د طبي پیښو زیانګالي تاییدوي چې طالبان د مرستو په ویش کې لاسوهنه کوي. د بشري مرستو د یوې مؤسسې کارکوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل. د ننګرهار ولایت یوې ښځینه اوسیدونکي چې کور یې سیلابونو ویجاړ کړی هم ازادي راډیو ته د خپل غږ بدلولو په شرط وویل. او چا تر دې مخکې په وار وار اعلان کړی چې د بشري مرستو پروګرامونو کې لاسوهنه په افغانستان کې مرستو ته د لاسرسي پر وړاندې له شدیدو خنډونو څخه دي. دا اداره زیاتوي چې د طالبانو دوامداره لاسوهنې، دوامداره جنسیتي محدودیتونه او ناڅاپي امنیتي ګواښونه د بشري سازمانونو لپاره کاري چاپیریال ډیر محدود او د نه اټکل وړ ګرځولی دی. او چا په داسې حال کې د طالبانو د مداخلې له امله د بشري فعالیتونو د لنډمهاله خنډ په اړه څرګندونې کوي چې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو این ډی پی هم په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې په افغانستان کې له هرو لسو کورنیو څخه نهه یې اړ دي چې خواړه ونه خوري، شتمني وپلوري یا د ژوندي پاتې کېدو لپاره پور واخلي. دې پروګرام خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې خلک په خورا خرابو اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي او د دغه هیواد اقتصاد د سقوط په حال کې دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
او دا هم قدر منوریدونکو د خبرونې ورستای راپور. پراتلونکو څو ورځو کې د افغانستان د وزلوبي د غوړه لیک د اوم پړاولوبي په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د وزلوبي او نيزه وهلو فدراسیون مسؤلان وايي په دې سیالیو کې به نږدې 15 لوبډلې ګډون وکړي چې یو شمېر بهرني لوبغاړي به هم پکې وي. د وزلوبي د ځینو لوبډلو مسؤلان د لوبته د خپل لوبغاړو د تیاری خبر ورکوي. د ازادي رادیو خبریاله سنا کاکړ او نور جزئیات.
د افغانستان د وزلوبي او نيزي وهلو فدراسیون وایي د وزلوبي غوړلیک اوم پړاو سیالي به د قوس په شلمه په کابل کې پیل شي. دغه فدراسیون مرستيال فهیم نظيري چاشنبه د قوس 15 ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې په دې لوبو کې 14 لوبډلې ګډون وکړي.
و مو تاریخ ابدا تیموي خدا
د قوس په ولسمه موږ لوبډلې راغوښتي. په 13مه یو سیمینار لرو، په 19مه نیټه په چاچونه ده او په 20مه نیټه رسمن موږ لوبې پیلېږي. اوس 14 لوبډلې دي خو امکان شته چې زیات شي.
تیمای مو اضافه شوا.
خغلی نظری وایي د دې لوبډلو په ترکیب کې یو شمېر بهرني لوبغاړي هم شامل دي. د زیاتوي چې د لیک سره هم مهاله به د نيزو وهلو لوبې هم وشي. د دې جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې د افغانستان ملي ټلویزیون کابل کې د وزلوبې د لیګونو جوړول پیل کړل چې دا لړۍ تر اوسه روانه ده. دا لوبه د طالبانو په لومړي پړاو واکمنۍ کې بنده وه خو سي اجازه ورکړې ده. په ورته وخت کې د یو شمېر ولایتونو د وزلوبې لوبډلې هم د لوبو ته د تیاری خبره کوي. د بدخشان ولایت د وزلوبې فدراسیون مشر ملا حیدر حیدر ازادی رادیو ته وویل
امسال با همکاری ریاست فدراسیون بسکشی افغانستان
همغه شان چې بدخشانیانو تیر کال د خپل لوبډلې په ترکیب کې دو بهرني چپندازان له قرغیزستان څخه درلودل، سکل هم د افغانستان د وزلوبې فدراسیون په همکاري او د بدخشان د خلکو په مشوره دو چپندازان د دې ټیم په ترکیب کې شامل دي. لازم چمتووال لرو او ختمرین مو کړی دی.
تمرینات خوبی را انجام دادیم.
د سمنګانو ولایت د وزلوبې فدراسیون رئیس قاری زبی الله حاجی زاده هم ازادي راډیو ته وویل
تیمی ولایت سمنګان الحمدلله بیا ګومدی
د سمنګان ولایت لوبډله په ټول چمتووالی سره غوړي په کابل کې د وزلوبې په لیک کې ګډون وکړي. زموږ چپندازان به خې چمتو دي.
چپندازای ما تمامه آماده سن کې
وزلوبه د افغانستان ملي او محلي لوبو څخه ده. په وزلوبه کې د دوړو ډلو چاپندازان په داسې حال کې چې په اسونو سپاره وي او مخصوص جامې په تنوي د لوبې لپاره حلال شوي وزه یا اوسګړی لزمه کې پورته او هڅه کوي چې د حلال دایرې ته یې ورسوي. د ټیم ملګري یې لار ورته خلاصوي، خو مقابل سیالان یې مخه نیسي او هڅه کوي چې وزه ترې ونیسي. د دغه ورزش د مینهوالو په خبره د دې لوبې جذابیت همدا د چاپندازانو سخته او له شوره ډکه مبارزه ده چې په ډله ییزه توګه د اتلولې لپاره هڅه کوي. وزلوبه د افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان، پروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو کې ډیر مینهوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د وزلوبې ورزش د افغانستان په لویدیځو او سویل لویدیځو ولایتونو کې هم زیات شوی او په هرات، غور، کونړ او نورستان ولایتونو کې هم اوس د وزلوبې لوبډلې جوړې شوي دي. په 1400 کال کې د دې هیواد د وزلوبې د سیالیو اتلولي کندهار ګټلې وه. که څه هم دغه لوبه په افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو کې ځانګړی محبوبیت لري، خو لا هم په رسمي ډول په آسیایي او اولمپیکي سیالیو کې د قبول وړ یو ورزش په توګه نه دی منل شوی.
د راپورونو برخه هم دومره وه. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې تاسو د ازادۍ راډیو د درسي ساعت د پروګرام اوریدو ته رابولم. تر پایه راسره اوسئ.